شئ دا مشال ریډیو ده په دې خبري غړای کې زما مجید بابر او میلاد نسیمینه کې هلی او سلامونه او منئ د دې خبري غړای د سر موضوع د کورمه په پیواړ کې د هغه پزمکه کې د خښو ماينونو چاودنې دي چې سلور کسانی وجلی دي او سلور نورې جوړ کړې دي. د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنی او سیمیز مطالب د دې خبرونه برخه دي چې تر پایره سره مل پاتې شوي د سیمې او نړۍ د حالاتو نه خبر شي. کډومبه خبرونه د مشال خبرونو سرټکی د کورمی پولیس وای چې نن پیواړو په شرمخیلو ځنګل سیمه کې د چاودنې له امله سلور تنان وجل شوي او سلور نور جوړبل دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وای چې په پاکستان کې د خلکو په جبري توګه د لادرکه لړۍ په 2018 کال کې هم دوامدار و. د ایټمی انرژي د نړیوالې ادارې عمومي مشر د ایران او اسرائیلو ترمنځ له اوربند وروسته په ایران کې د ایټمی تاسیساتو د بیا پلټنو غوښتنه کړې ده. مشال د خبرونو تفصیل د کورمی پولیس وایي چې نن پیواړو په شرمخیلو ځنګل سیمه کې د چاودنې له امله سلور تنان وجل شوي او سلور نور شوبل دي. پولیس وایي دا پیښه نن سهار هغه وخت وشوله چې دغه کسانو په ځنګل کې لرګي پرې کول. د پولیسو لخوا د چاودنې په اړه په ابتدایي معلوماتو کې ویل شوي د مرګ جوبلا د دو بارودي سورنګونو د چاودنو له امله رامنځته شوي او زیاتوي چې د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. بلخوا مقامي خلک وایي په سیمه کې جنګونه شوي چې په هغې کې پر یو بل ویشتل شوي ګولۍ له ډزېدو پاتې شوي او بله د تنازعو پر وخت ماینونه هم یو بل ته خښ کړل شوي وو چې ناکاره نه کېدلو له وجې هغه ورته ځاني زیانونو د اوریدلو سبب ګرځيږي. په دغه اړه د پولیس چارواکي وایي علاقه ډېره لویه ده نو دومره وسایل نه لري چې له ماینونو او ناډزېدلو ګولو یې پاک کړي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په خیبر پختونخوا کې خپل حکومت ته ویلي چې د ډرون بریدونو د ذمهوارو پر ضد د پولیسو سره مقدمې درج کړي. د عمران خان دا بیان په داسې وخت راغلی چې وزیرستان کې خلک وایي ډرون بریدونو کې د ماشومانو په ګډون اکثره عام خلک په نښه کیږي. جنوبي او شمالي وزیرستان کې خلکو په دې ورستو کې په ډرون حملو کې د ځایي خلکو د ځاني زیان په اړه احتجاجونه هم کړي دي. عمران خان د جون په 23 د راولپنډۍ په اډیاله زندان کې د کورنۍ غړو سره خبرو کې ویل د خیبر پختونخوا په ځینو سیمو کې د بېګنا خلکو د مرګ جوبلې پیښې ډېرې خواشینوونکې دي. د عمران خان د خبرو جزئیات د جون په 25 د پی ټی آی په یو رسمي واټساپ ګروپ کې شریک شوي وو. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې په هغه هیواد کې اوس هم د لادرکه لړۍ روانه ده. تیر ورځ د 2023 کال د راپور جاری کولو پر مهال د کراچۍ پریس کلب کې خبری غونډې ته د وینا پر مهال د سند صوبې د بشري حقوقو مشر خضر حیات وویل
گمشدہ افراد کی بات کی جائے تو یہ سال انتہائی سنگین رہا.
پدی کال کی پسند کے سلور سال ویخ کسان تو خیبر پختونخوا کی یو سل پینزو پا بلوچستان کی بیا درے سوا او یو کم اتیا نور کسان پا جبری توگا لادا کڑی شوی دی. خود پاکستان دا بشری حقونو کمیشن دا گنی چی دا لادرہ کا خلق و شمیر دا دی دیر زیاد تے
یہ تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے.
د دغه بشری حقوقو کمیشن یو بل مشر دا ویل چې دغه هیواد کې د بشری حقوقو نه سرغړونه روانه ده او په 2023 کال کې د ناموس وجنې هم زیات شوې دي. ملکن ډیویژن کې نن د ټیکسونو پر ضد کاروباري تنظیمونو د شټر ډاون او په یجام هړتال کړي. د ملکن ډیویژن ټریډ فیډریشن په وینا نن ټول ملکن ډیویژن کې بازارونه کارخانه او هر قسمه تجارتي مرکزونه تړلې شوې. د دې ترڅنګ د اتره سیمو کې ترانسپورټرانو هم د هړتال سره د ملاتړ اعلان کړي. د ملکن ډیویژن ټریډ فیډریشن صدر عبدالرحیم سره د کابینې غړو د جون په 23 نیټه منګوره کې په هنګامي غونډه کې په ملکن ډیویژن کې د مرکزی حکومت لخوا په بجټ کې د ملکن ډیویژن په تاجرانو 10% سیل ټیکس لګولو په دغه فیصله کړې. د تاجرانو دریځ دی چې ملکن ډیویژن ته خصوصي حیثیت ترلاسه دي ځکه چې دا سیمه د پاکستان جوړېدو یو 20 کال وروسته د پاکستان سره په دې شرط شامل شوی و چې دلته به سر قسمه براه راست ټیکسونه نه لګول کیږي. د بلوچستان د سرکاري ملازمینو اتحادیې د کوټې په ګډون د صوبې په نورو برخو کې د کار بندیز اعلان کړی او ټولو سرکاري دفترونو او ودانو ته یې تالې لګولې دي. په دې ترڅ کې د یادې اتحادیې د ضلع پشین جنرل سکرتر عارف ترین د نن ورځې د احتجاج په اړه وویل چې تر څو د دوی غوښتنې نه وي منل شوي او تر کومه د بلوچستان سرکاري ملازمینو ته هم د وفاقي ملازمینو غوندې سهولتونه نه وي ورکړل شوي، نو دا احتجاج او کار بندیز به روان وي. بلخوا د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي د سرکاري ملازمینو پر احتجاج سخت خواشینی ښکاره کړې ده. او وروستۍ خبر دا چې د ایټمي انرژۍ د نړیوالې ادارې عمومي مشر د ایران او اسرائیلو ترمنځ د اوربند وروستو په ایران کې د ایټمي تاسیساتو د بیا پلټنو غوښتنه کړې ده. د ادارې مشر رافیل گروسی د جون په 23 په یو بیان کې وویل له ادارې سره د همکارۍ بیا پیل د دې لپاره مهم دی چې د ایران د ایټمي فعالیتونو په سر شخړه د یو ډیپلوماتیک تړون له لارې حل شي. هغه زیاته کړه، ما د ایران بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچي ته یو خط لیږلی چې په کې مې د ګډې همکارۍ اهمیت ته اشاره کړې او وړاندیز مې کړی چې زر تر زره ملاقات وکړو. د بیان له مخې د ادارې پلټونکي د اسرائیلي بریدونو پر مهال په ایران کې موجود ول او تیار دي چې بیرته د ایران ایټمي تاسیساتو ته لاړ شي او د ایټمي موادو ذخیره وسیړي. د مشال د خبرونو پای اردن کو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته وړاندې کول که تر پای را سره مل پاتې شوي ځینې دا مهم مطالب به هم اورئ. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په پاکستان کې د روانو بشری حقوقو د سرغړونو په اړه راپور جاری کړ.
جو عورتوں کے حوالے سے معاملات ہیں وہ بہت سنگین اس لیے زیادہ ہیں، کیسز زیادہ ہیں آنر کلنگ کے نام پہ ہوئے.
پر ملکن ڈویژن کے نن کار بندیز دے په تورخم کې ټرانسپورټران وایي چې دغلته د پاکستان د سړکونو اداره این ایچ ای یو ټول پلازا جوړوي او دا دې ته د منلو وړ نه ده.
بالا پیرا چې کومه ټول پلازا خاله عوام را اوچت شوی و توغالې وه، دا پیرا به دا ټول پلازا بالکل جوړېدو ته نه ورکوي. ولا
قبایلي سیمې افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونې تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم اوریدلې لوستلې او لیدلې شئ. د دې تر څنګ که تاسو غواړئ چې موږ سره وسئ نو زموږ ایپ یا اپلیکیشن په خپل سمارټ فون کې ډاونلوډ کړئ. د خبرونې په لور ورزو د سر راپور تاسو په امر راغلم. په کورم کې د 14 له عمله سرور تنان وجل شوی او سرور نو جوړول دي. پولیس وایي دا پیښه د پیواړ په شرمخیل ځنګل کې د سهار هغه وخت وشوه چې دغه کسان لرګي پرې کول. د پولیس سرمخه ابتدایي معلومات دا دي چې د دوو ماینس چاودنو له امله دا مرګ ژوبل اوړېدلې. د پیښې په اړه تحقیقات روان دي. نور تفصیل طارق ورکړی راکړي.
په کورما کې بامبي چودنه شوې چې پکې د پولیسو او صحت محکمې تر مخه سلور تنان وژل شوي او سلور نور ژوبل دي. د پړچنار مرکزی هسپتال مشر ډاکټر میر حسن جان مشال لډیو ته پر 25 جون ویلي، نن سهار وختي د پیوړ له شرمخیلو کلي ځینې کسان د لرګي پرې کولو په غرض ځنګل ته تللي ول چې ورپسې چودنې شوي. روغتیایي مشر زیاتوي سلور زخمیانې هسپتال ته د درملنې لپاره راوړل شوي چې پکې یو حالت ښه نه و او هغه د مزید علاج لپاره په خبرته منتقل کړي.
ټوټل 8 کسان وو کې 4 چکو څلور کسان هغه برټ ایکسپایرډ وو. څلور کسان کې به یو سیریس وغه مو ریفر کو، درې کسان دلته کې مو علاج وکړو روان دي، هغه خدي سټیبل دي. کوم چې سیریس ان شاء الله هغه بم بچ شي، هغه ته کوم فاست ایډ دی ان شاء الله هغه مو وکړو کورج به ورکو. فل هول خدام معلومات راځي چې را ولا دي څنګه میګي دا ماينز ولا دي د مغه مغه د واجې دا انجریس شوی دي.
بلخوا د سیمې پولیسو هم دغه پیښه تصدیق کړي او ویلی چې ابتدایي راپور د ماینز بمونو چودنو دی چې ورنه اتو کسانو ته مرګ ژوبل اوړېدلې ده. په بره کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه یې غوښته نومې پر رسنیو خپور شي مشال رډیو ته د چهارشنبې په ورځ ویلي، چا چې دا کار کړی نو معلومیږي داسې چې پر وایر یا تار ماینونه له یو بل سره تر نښلولو پس د ریموټ کنټرول او یا موبایل ټلیفون په واسطه چودنې کړي. چارواکي زیاتوي د پیښې په اړه تحقیقات روان کړي او چې څوک په دې کې ملوث وموندل شو نو پر ضد به د قانون مطابق کاروایی کولی شي. په بره کورما کې د شبي یاد پیښې ذمواري چا په خپل سر نه ده اخیستې او د دلاسا او ګیدو منګل هم له هغې بې تعلقه پاتې شوي او ویلی چې داسې نوړه کار په کېدلو کې هیڅ لاس نه لري. په سیمه کې دا پېښه څنګه اولې رامنځته شوله دا پوښتنه مې د پیوړ ځایي مشر او پخوانی صوبېدار ناصر علي مخې ته کېښودله. نو هغه مشال رډیو ته وویل دا واقعه سهار وختي شوې چې هغه وخت پوره رڼا نه وي راغلې، نو اصل حقیقت رامعلومول به مشکل کار وي. علي زیاتوي په سیمه کې د مختلفو قومونو او ډلو ترمنځ دښمنیان شته خو دا کار چا کړی او ولې هیڅ نه شي ویلی. علي دا هم ویلي که څه هم پېښه د شرمخیلو په خپل ځنګل کې شوې خو له هغې لرګي پرې کولو دپاره نخښ شوي تنان په پټه او بې تپوسه ورغلي.
یعنی منگولی کرنیل تا دوی تلو کڑی وای و تاویلی وای وای نوی کڑی وای کنیوی مون نیو خبر پوست پی وڑا نده خبر دا لمخیلا نده خبر تروبا نوی خبر و دالتا دا دین مختی و آمن اغشی و جرگا شی و ایموی دوی من دا جرگا شی و یعنی آمن بخول و دیر پا دا سرک کورتا پورتا تی موی لدیر ایمو بخل غار ده غرطا بچی نو دوست دخمان هر چوک لری کنا دا دا تی خلکو دا کور کوی تغا دی
عدنان حیدر مشال لڈیو توائی په سیمه کې جنگونه شوي چې په هغه کې پر یو بل وشتل شوي د غټو وسلو ځینې ګولې بغیر د زیدلې پاتې شوي او بل د تنازع پر وخت مینونه هم یو بل ته خښ کړی شوي چې ناکاره نه کېدلو له وجې هغه ورته زانی زیانونه د اوریدلو سبب ګرځيږي. حیدر زیاتوي کڅو هم په سیمه کې د کوهات موعده لاندې د مختلفو قومونو او ډلو ترمنځ د امن تړونونه شوي خو تر سوچ هغلته موجود د زمکو ځنګلونو او ویلو شخړې نه وی حل شوي د سیمې امنیت په پوره ډول نشي قائم دي.
سیس پر شوه د خصوص پر نبات کې کومې لکې دغه اوسه پورې دغه منسز نه کلیر نه دي شي جنگونه کیږي یا جنگونه بعد د شکوم منسونه او پریاغ کیږي چوت کیږي هغه نه بعد کوم نقصان کیږي نه دینه سبتیږي چې امن خامخا خرابېدل شي یا یو ورځ به ایوانه یو ورځ سکون دی هغه خرابېدل شي نو په کار خده سي دي چې بی ډی ټیم چونکه دوی اوس لوړ دي جای وکړو نه مخکې لوړ دی دا زمینه ټول کلیر کړی وي.
کورما یو داسې قبایلي سیمه ده چېرته کې سنیان او شیاګان په ګډه پاتې کیږي او هغلته د هغوی ترمنځ د ځمکو او داسې نورې شخړې شته چې ورباندې خونړي جنګونه هم شوي. په کوهاټ کې د جنوري پر اولنی نیټه د امن یوه لوزنامه شوې چې د هغې له مخې له دواړو فریقینو اسلحه راټوله شوله د جنګ په غرض جوړې شوې مورچې ړنګې کړې شوې او هغلته موجود ټولو شخړو ته د حل لار کتلو لپاره هلې ځلې روانې دي. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور. د مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو ته د هغه راپور ذکر کوو چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن جاری کړی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د 2023 کال کې په پاکستان کې د بشري حقوقو په اړه خپل کلنی راپور د جون په 23 په کراچۍ پریس کلب کې په یو خبري غونډه کې وړاندې کړو. د بشري حقوقو کمیشن په خپل راپور کې ویلي چې په 2023 میلادي کال کې په پاکستان کې جمهوریت سخت زوال راغلی. د اختلاف نظر پر څرګندولو سخت بندیزونه ولګول شول. مذهبي سخت دریزی زیاته شوه. د امن امان حالت خراب شو. له عدالت بهر وجنې هم زیاتې شوې او د جنس پر بنسټ تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې دي. همدارنګه د خلکو په جبري توګه لا درکه کول او د ماشومانو سره د جنسي تیرې پیښې هم زیاتې دي. کمیشن وایي په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د نامنۍ او په جبري توګه د خلکو لا درکه کولو پیښې د تیر په پرتله اوس هم روانې دي. تفصیل نیاز علي رقی.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په پاکستان کې په 2023 کال کې د بشري حقوقو په اړه خپل راپور د جون په 23 په کراچۍ پریس کلب کې په یو غونډه کې وړاندې کړو. دا خبری غونډې په محل د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د سنسوبې مشر خزر حیات ویل په پاکستان کې د خلکو په جبري توګه لار درک کول لا روان دي.
گمشدہ افراد کی بات کی جائے تو یہ سال انتہائی سنگین رہا.
کدلا درک خلکو خبر کون دا کال هم د جبری لا درکو په اړه ډیر اندېښمنو. په دې کال کې پسین کې سلور سلويخ کسان په خیبر پختونخوا کې 1500 په بلوچستان کې بیا 370 او یو کم اتیا نور کسان په جبری توګه لادر کړی شوی دي او دا هغه شمیرې دي چې د لادرکه خلکو د مندل لپاره جوړ کمیشن ته راپور شوی دي. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن دا غني چې د لادرکه خلکو شمیر د دې ډیر زیات دی.
نوموړي زیاته کړې چې په 2024 کال کې په خیبر پختونخوا کې 115 نور کسان په جبري توګه لا درک کړی شوي دي او له 2011 کال راهسې د خیبر پختونخوا 2109 لا درک کسانو قضیې د پاکستان په سپریم کورټ ته وړاندې کړی شوي دي چې حل کړی شوي دي. خو تر اوسه 1386 کسانو قضیې لا هواري شوي نه دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن راپور وایي چې په بلوچستان کې په 2024 کال کې بیا د لادرک کسانو مسله نور هم جدي شوې ده. د کمیشن له مخې چې په یو کال کې 390 نور کسان په جبري توګه لادرک کړل شوي دي. خو د بلوچستان د بشري حقوقو کمیشن شورا بیا وایي چې په 2024 کال کې په بلوچستان کې 603 کسان په جبري توګه لادرک کړی شوي دي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په خپل راپور کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې په 2024 کال کې بیا د امنیت حالات هم نور خراب شوي دي. راپور ښایي چې وسلوال بریدونو کې 68% زیاتوالی راغلی دی. د راپور تر مخې چې په 2023 کال کې په خیبر پختونخوا کې 1533 وسلوال بریدونه شوي چې په 2024 کې بیا 2530 بریدونه شوي دي. دا پیښې ډېرې په کورم، شمالي وزیرستان، بنو، ډیره اسماعیل خان او لکی مروت سیمو کې شوي دي. راپور وایي چې په بلوچستان صوبه کې بیا په کویلي او نورو معدنیاتو کارکوونکو باندې د بریدونو له امله 50 کسان وجلې شوې دي چې ډېرې پیښې په دوکۍ هرنایي سیمو کې شوې دي او بیا په وجلې شوي کسانو کې د زیاتره تعلق د پنجاب صوبې سره وو. د کمیشن راپور وایي چې په بلوچستان کې د امنیتي حالت خرابېدو له امله په وسلوال بریدونو کې 84% زیاتوالی راغلی دی چې په 202 بریدونو کې بیا د امنیتي ځواکونو 222 کسان وجلې شوي دي. په بلوچستان کې شوي زیاتره بریدونو ذمواري بیا بلوچ بلتون پال وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلی ده. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن بیا وایي چې په خیبر پختونخوا کې په 2024 کال په مهال د جنسي تیري 409 د تختونی 1211 د وجنې 3109 او د ناموس په نوم د وجنې 109 پیښې ثبت شوې دي او بیا هم په دې موده کې په بلوچستان کې د جنسي تیري 20 د تختونې 322 د وجنو 390 او د ناموس په نوم د وجنې 68 پیښې ثبت شوې دي. د خبري غونډې په مهال د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یوې غړي شیرین بیبي بیا وویل چې په 2024 کال کې هم د ښځو او ماشومانو انجنو د بشري حقوقو سرغړونې شوې دي.
د خصو په اړه چې کوم معاملات دي هغه زیات اندېښمن دي ځکه چې دا یوازې په قبایلي سیمو کې نه اوس په ښارونو کې هم د ناموس په نوم ښځې وژل کیږي. په کراچۍ ښار کې په یو کال کې د ناموس په نوم 55 ښځې وژل شوې دي چې تعلق یې د خیبر پختونخوا، سند او پنجاب صوبو سره دی او بیا په قبایلي سیمو کې د ناموس په نوم وجنی لا زیاتی دی.
کیسز زیادہ ہیں آنر کلنگ کے نام پہ ہوئے.
پراپور کې ویل شوی چې پسند کې د هندوانو لګکیو د جبري مذهب بدلول او د ماشومانو د جبري ودونو پیښې لا هم روانې دي. د غونډې په مهال د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن یوې غړي پښما کوماری ویل اوس هم پسند کې په جبري توګه مذهب بدلول او د زور ودونو لړۍ لا روانه ده.
حکومت لا پکار دی چې دا ډول قضیه په لومړی توپ کې وسیړي. په سند کې لګکۍ ځان خوندي نه ګڼي. اوس امیندوان خپل پلارني ځایونه پرېږدي او بهر هیوادونو ته ځي. په 2023 کال کې په عمرکوټ تر پارکر میرپور خاص سیمو کې په زور د مذهب بدلولو او د ودونو 18 پیښې راپور شوي او دا هغه پیښې دي چې په عدالتونو کې قضیې روانې دي. موږ غواړو چې دا لړۍ دې ودرول شي او زمونږ ماشومان دې را خوش کړل شي.
جو بچي بازیاب کرائے جائیں.
کمیشن داوا کوي چې په 2024 کال په مهال د سند صوبې په عمرکوټ، تر پارکر او میرپور خاص په سیمو کې د هندوانو 55 کورنۍ پاکستان پر خود دی او نور هیوادونو ته کډه شو دی. د بشری حقوقو کمیشن وایي چې د دې سیمو هندوان وګړي کاروبارونو باندې په زور قبضه کیږي او د هندوانو پیغلې انچونه په زور مذهب بدلول کیږي او ودونه کیږي، ځکه دوی کډه کولو ته مجبور شو دی. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د دې راپور په اړه تر وسه د سن صوبی حکومت او د نورو صوبو حکومتونو سند ویلي، خو په وړاندې د سن صوبی حکومت وار په وار ویلي چې په صوبه کې لګکیو ته پوره حقونه ورکول کیږي او هیڅ چاته د لګکیو د زورولو اجازه نه ورکوي. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن د بلوچ یووالي کمیټې د مشر ډاکټر مارنګ بلوسی او د هغې د نورو ملګرو د نیول کېدو په ضد اندېښنه څرګنده کړي او له حکومت یې غوښتنه کړې چې د لادرکه کسانو د کورنیو په وړاندې د ظلم او جبر پاید ودروي او هغوی دې سمدستي راخوشي کړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
مشال ریډیو ته وګي د خبرونه په دې برخه کې دو ملکان ته د ملکان ډیویژن تجارتی اتحادیو په وینا نن د جون په 25 د ملکان ډیویژن په 9 ضلعو کې کاربندیز ده. زیاتره کاروباري مرکزونه او بازارونه تړلې پراتی دي. کاروباري اتحادیې مشران وایي چې په موجوده بجټ کې 10% سیل ټیکس په کاروباري خلکو لګولې شوی چې دوی ته قبول نه ده، بلخو حکومت وایي چې دغه 10% ټیکس په هغه شیانو لګیدلې کوم چې د بهر هیوادونو څخه د کاروبار لپاره ملکان ډیویژن ترولې کیږي. په دغه اړه د سوات ناد مونږ همکار نیاز احمد خان دا راپور لري.
د ملکن ډیویژن تجارتی اتحادو په فیصله د ډیویژن په 9 ضلعو کې کاربندیز اعلان شوه چې لوجه زیاتره کاروباري مرکزونه مارکیټونه بندي. تجارتی اتحادی غړي وایي چې مرکزی حکومت په بجټ کې 10% سیل ټیکس په ټولو شیانو لګولې چې دغه دوی ته ځکه قبول نه ده چې د ملکن ډیویژن حیثیت جدا ده او دلته لوزنامې مطابق څه قسمه ټیکسونه نشي لګیدل. نشاط چوک کے احتجاجی مظاہرہ هم شوی. دا احتجاج پاڑا دا ملکن ڈویژن تجارتی اتحادی مشر عبدالرحیم وای چې دا ځایی مشرانو دا تپوس نه بغیر حکومت فیصله کوي، ځکه دوی دا فیصله نه منی.
اصل صورتحال دا دے چې منگا دا 47 پاکستانیان نیو، 69 پاکستانیانو. دا پاکستان بنا بنا اسوات وته موږ ورکړل اسپیټالونه، سکولونه، کالجونه. زه دا خبره کوم چې موږ د 69 کې مدغم کېدو موږ د لوی ملک سره مرګري شو، ترقې ته بلړ شو، موږ تباہی ته لړو. دلته کې نه روزګار شته، نه امن شته، نه انصاف شته. تاسو لړ شئ دې تاڼو ته، د خدای په قرآن کې تاسو پاکستان زنده باد وي، دې عدالتونو ته لړ شئ. خلک ټول لړ، د سوات خلک، د ملکن ډیویژن خلک، د دې طالبانیزیشن د لاسه خیراتیان شو، شهادتونه زموږ شو، خانه بدو شو، ملک بدر شو. موږ د ملک د بقا جنگ لړاو کړل. زما سیاحت تباه ده، زما زراعت تباه ده، زما صنعت تباه ده، زما ټول هر څه تباه دي. زه مال وده پکارو چې زما سیاحت، تجارت، صنعت دار سب مقبوڑان دی تلوی. زه کوټ لړم خیراتی شو، ما د سټیټ مال راکړی چې به ما باندې سیل ټیکس لګی.
تجارتی اتحادی سره ځایی سیاسي ګوندونو، تعلیمي ادارو، وړو لویو کارخانو او بیا چیمبر اف کامرس هم د ملاتړ اعلان کړی. د ضلع سوات تحصیلي بابوزی پخوانی ناظم او د عوامي نېشنل ګوند ځایي مشر اکرام خان وایي چې ټکسونه لګېدو سره به عام خلک متاثره کیږي، ځکه دوی د تجارتی اتحادی مرسته کوي.
د عوامي نېشنل پارټي موقف دا دی چې موږ ملکن ډیویژن کې خصوصا په سوات کې هیڅ قسمه ټیکس ته تیار نه یو. کم چې دوه د سیلز ټیکس په بدل کې 10% سیوا کوي، هغه کې ان شاء الله موږ عوامي نېشنل پارټي به بلکې نه ټول سیاسي ګوندونه په دې کې شامل دي. هیڅ قسمه موږ ملکن ډیویژن یا په سوات کې هیڅ قسمه ټیکس ته تیار نه یو.
د ضلع سوات پیو او ماستو خرڅون کی اتحادیه مشر فضل محمد وای چې دوی هم په احتجاج کې شریک دي او نن یې ټول دکانونه تړلي، ځکه چې حکومت د ملکن ډیویژن ولست حق اسانتیاګان نه ورکوي کوم چې په نور سمو کې ورکول کیږي.
موږ د حالات خراب دي، روزګار نشته، کارخانه نشته، وسایل نشته، نو بار موږ وسایل ورکړي. هغه تعلیمونه چې دي هغه د غریب سړي لپاره پرې دي. دلته د غریب سړي لپاره چې پیسې نه ورکړي، هغه تعلیم نشي کولای، یا غریب سړی کبال ټولای، یا خیرات ټولای، او یا چې پوټل کې نوکری کوي. ما منسک سہولت ته متا ما ته دیو شي سہولت نشتا. کوم پاکستان موږ دې ټولو څونه عوامو چې سب پیسې لکړي دا موږ باغې باندې ان شاء الله مجبورا کینو. کوم مجبور شو موږ مدې روډ دروځو موږ به شي کېو شم نه مونږ.
د تجارتی اتحادو په احتجاج حکومتي چارواکي وای چې 10% سیلز ټیکس په هغه شیانو لګیدل کوم چې د بهر هیوادونو د سیمه ته راوړل کیږي او دغه ټیکس د ملک په نور برخو کې هم اغسته کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او ولیک
تاس مشال ریډیو ته وګی د خیبر دلی ترانسپورټرانو قومي مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې دوی به د پاکستان د سړکونو د قومي ادارې نېشنل هایوې اتارټي ته اجازه ورنکړي چې په خبرو تورخم ترمنځ په سړک باندې ټول پلازا ولګوي او ګاډونه پرې ټکسونه واخلي. دوی ویلي چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګړېدو په وخت ورسره کومې وعدې شوې وي هغه پوره نه شوي نو باید په قبایلي دلو باندې یو ډول ټکس هم نافذ نه کړي. بل پلو د سړکونو قومي ادارې نېشنل هایوې اتارټي چارواکو ویلي چې د فاټا په خیبر پښتونخوا کې ورګړېدو نه پس هلته د دغې ادارې اختیار هم ورغځېدلی. په دې اړه تفصیل فرحات شینواری روښانه کوي.
د خیبر ضلع د ترانسپورټرانو اتحادیې مشر شاکر پردي مشال ریډیو ته وویل چې دوی د خیبر درې په لار د سړکونو قومي ادارې نېشنل هایوې اتارټي لخوا ګاډونه ټکسونه اخیستو لپاره د ټول پلازې جوړول نه مني او د دې پر ضد به احتجاج وکړي.
کله نه چې فاټا مرجر وشو نو موږ سره ډېرې غټې وعدې وکړې شوې چې تاسو ته به سل اربه روپۍ ملاویږي او یونیورسټي به وډېر به ټول پلازا بالکل جڑے دوتا نو کئی والا ہاں کا حکومت مونگ سرا کمی وا دے کڑی کم سلا رابا روپے ویر کو یونیورسٹی بے جوڑو نو بیا پکور دی چھ مونگ ٹک سنا والا ویر کو مونگ تا ایچم نی ملو شوی چھ چھ نی ملو شوی پکور نی چھ مونگ ٹک سنا والا ویر کو.
دا خیبر زلے دا کامی سملے پخوانی غڑی او کومی مشر احمد اللہ جان پردی مشال ریڈیو تا ویل چې د خیبر درې سرک نړیوالو امدادي ادارو په مرسته جوړ شوی نو په کار نه دی چې نېشنل هایوی اتارټي پرې ټکسونه واخلي او چې د جولای لومړۍ نیټې نه کوم لس فیصدی سیلز ټکس په قبایلي ضلعو لګوي هغه هم ناانصافي ده.
دې ته په کار دي چې اول ماته روټ جوړ کړي او کبیا مانه ټکس والی چې هر ماته روټ جوړ کړي دي نو ټیک ده. نو زه خو په هغه جوړ شوي روډونه چې کم دي یا د امریکې نه په فنډ راغلي په سوال باندې په هغې جوړ شوي یا د قبایلو وختینو مشرانو د مرکز نه پیسې راوړې په هغې جوړ شوي نو ته په هغې زمانه څه پیسې الې په قبایلو باندې لس فیصد سیلز ٹیکس لاگو کی گی. خدا سیلز ٹیکس یو دا سی ٹیکس دے چې دا په دکان کې دکاندار کاغه کپڑا خرسئی کپئی خرسئی او که هر څنګه د ضرورت سامان هغه خرسئی نو داغه مقابله کې بل لس فیصد ټیکس چې کم دی اب حکومت ته جمع کین نو یقینا دا دکاندار چې بیا دا ټیکس حکومت ته ورکړي دا به د خلکو نه جمع کړي چې څوک دې نه خریداری کوي نو په ټولو عوامو باندې بعد دې بوج راځي.
کونو کامی ادارې نېشنل هایوی اتارټي ویلي چې د فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو نه پس هلته د دې ادارې اختیار هم ورغځېدلی او د جولای لومړۍ نیټې نه به پکې هر ډول ټکسونه عملي کیږي او چې د قبایلي ضلعو ته د 15 کالو لپاره د ټکسونو په مت کې کومه استثنا ورکړل شوې وه هغه وفاقي حکومت ختمه کړې. په پېښور کې د نېشنل هایوی اتارټي یو چارواکي عابد ضیا مشال ریډیو ته په یوه لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې دوی دغه ټکسونه یوازې د لویو ګاډو نه اخلي او د دې په آمدن به نوي سرکونه او موټروې جوړوي او د خیبر درې د لارې د مرمت لپاره به یې کاروي او دغه قوانین په ټول ملک کې نافذ دي. په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټاپ خیبر پښتونخوا کې ورګډه شوې او د ملک نورو برخو په څیر اوس هلته هم یو شمیر ادارو اختیار ورغځېدلی او دغه ادارې پکې په مرحله وار توګه خپل فعالیتونه پیلوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونے
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
تس مشال ریڈیو تغوا گے او اس وقت راگلے دا خبرونو دا لنڈیس د کورمی پولیس وایي چې نن پیواړو په شرمخیلو ځنګل سیمه کې د چاودنې له امله څلور تنان وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. پولیس وایي دا پیښه نن سهار هغه وخت وشوه چې دغه کسانو په ځنګل کې لرګي پرې کول. د پولیسو لخوا د چاودنې په اړه په ابتدایي معلوماتو کې ویل شوي دا مرګ ژوبله د دوو بارودي سورنګونو د چاودلو له امله رامنځته شوې ده. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د 2023 کال کې په پاکستان کې د بشري حقوقو په اړه خپل کلنی راپور د جون په 23 په کراچۍ پریس کلب کې په یو خبري غونډه کې وړاندې کړ. د بشري حقوقو کمیشن په خپل راپور کې ویل چې 2023 کال کې په پاکستان کې د جمهوریت سخت زوال راغلی. د اختلاف نظر په څرګندولو سخت بندیزونه ولګول شول. مذهبي سختدریدي زیاته شوه. د امن او امان حالت خراب دی. له عدالته بهر وجنې هم زیاتې دي او د جنس په بنسټ تاوتریخوالي پیښې زیاتې شوې. د پاکستان حکومت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان په خیبر پختونخوا کې خپل حکومت ته ویلي چې د ډرون بریدونو د ذمهوارو پر ضد د پولیسو سره مقدمې درج کړي. د عمران خان دا بیان په داسې وخت راغلی چې وزیرستان کې خلک وایي ډرون بریدونو کې د ماشومانو په ګډون اکثره عام خلک په نښه کیږي. ملکن ڈویژن کې نن د ټیکسونو پر ضد کاروباري تنظیمونو د شټر ډاون په یا جام هړتال کړې. د ملکن ڈویژن ټریډ فیډریشن په وینا نن ټول ملکن ڈویژن کې بازارونه، کارخانې او هر قسمه تجارتي مرکزونه تړلي پراته دي. د بلوچستان د سرکاري ملازمینو اتحادیې د کوټې په ګډون د صوبې په نورو برخو کې د کار بندي اعلان کړی او ټولو سرکاري دفترو ودانو ته تالې لګولي. د جمعیت رمستان فی مشر مولانا فضلرحمان وایي د پاکستان د حکومت په هغه پرېکړه خوشاله نه دی چې د امریکي ولسمشر ډونلډ ټرمپ نوم یې سولی نوبل جائزې لپاره وړاندې کړی دی. د ایټمی انرژي د نړیوالې ادارې عمومي مشر د ایران او اسرائیل ترمنځ د اوربند وروسته په ایران کې د ایټمی تاسیساتو د بیا پلټنو غوښتنه کړې ده. اوس د مشال خبرونو تفصیل تاسو لنډیز واورېدو او واپس راځو د خپرونې باقي راپورونو ته. ورځو پکتیا ته. په پکتیا ولایت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق بیا یا یونیسف لخوا د پوهنې له بهیر سره د 34 میلیونه افغانو په لګښت په ارزښت د کتابونو، قرطاسیې او خیمو مرسته وشوه. دوی د پکتیا د ښوونیز بهیر په ښه کېدو کې دا مرسته مهمه وبلله. په دې اړه تفصیل د موږ همکار نجیب العالو خیل راکړي.
په پکتیا ولایت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف لخوا د 34 میلیونه افغانۍ په ارزښت د دې ولایت د 386 ښوونځیو د لومړنیو او منځنیو دورو 55,000 زده کوونکو سره د کتابونو او نورو ښوونیزو توکو مرسته وشوه. په دې مرسته کې کتابونه، بکسونه، قلمونه، کتابچې او یو شمېر بې سرپناه ټولګیو لپاره خیمې پکې دي. د پوهنې رئیس مولوي عبدالقیوم فاروقي مشال راډیو ته وویل په دې مرسته سره ځینې اړتیاوې پوره کیږي، خو نړیوال بنسټونه دي په نورو برخو کې هم د دې ولایت د پوهنې له بهیر سره مرستې وکړي.
پوهنې په برخه کې زده کوونکي او ښوونکي دواړه ډېر زیاتو همکاریو ته ضرورت لري او ډېرې ستونزې مشکلات لري. خو دا همکاري چې سوې ده د کتابو، د قرطاسي په باب باندې یا د خیمو په باب باندې، دا د موږ د ښوونځیو او د شاګردانو ډېره اندازه ستونزه حل کوي. خو بیا مهم دی آینده د پاره له خیریه بنسټونو ځینې مدا غوښتنه ده چې له تعلیمي ادارو سره نور هم که د تعمیراتو په باب وي، که د خیمو وي، یا د کتاب قرطاسي په باب وي، یا د بعضې فخري ښوونکیو د معاشونو په باب باندې وي چې همکاري ورسره وکوي.
په ورته وخت کې د ښوونځیو مسؤلین هم وایي چې د دې قرطاسي په برابرېدو سره د زده کوونکو ځینې مهمې اړتیاوې پوره شوې. د ګردیز ښار د تجربوي لیسې عامر معاون نایب وویل
موږ تقریبا 2000 شاګردان لرو. په دې ټولو برخو کې موږ د درسي موادو او د قرطاسي سره مخ و کمبود سره، البته د دې مرستې په واسطه موږ تر ډیره بریده هغه مشکلات چې درسي موادو ته او قرطاسي ته تر ډیره بریده حل شو.
بلخوا د پکتیا زده کوونکي وایي په یاد مرسته سره د دوی د کتابونو او قرطاسي اړتیاوې تر یوه بریده هواریږي، خو لا هم د عملي زده کړو او سپورت لپاره لازم ځایونه نه لري. د پکتیا ولایت یو زده کوونکي وحید الله وویل
نور سنفونه ته کتابونه توزیع کې ځینې کتابونه نشته نو موږ ته ورسېږي او ځینې خو موږ ته تفریحي ځای جوړ کړي، لابراتوار جوړ کړي، ښه لابراتوار جوړ کړي، کمپیوټر لیب جوړ کړي. موږ کمپیوټر لیب نه لرو، ځینې مکتبونه کې ځینې کابل کې ښه کمپیوټر لیب تسته او سنفونه لږ زیات کړي.
د پکتیا زده کوونکي په ټولګیو کې د میزونو، چوکیو او تور تختو د نشتون ستونزه هم یادوي.
معلم محمد ادریس او د پلار رحمت الله ده او مختنان کتابو اول مینا له روز کتابونه، کتابچې، پنسل، پنسل پاک، هر شی راکړو. خو یو بل شته ورته یاله رو میزونه او فرش او تختې ته غوته ورته یاله.
یاد دیوی دا محال پا طول پکتیا که دریس و یاو یا بابا خونزی موجودی چه لدی جمله یاو سال و دوش پتا بابا خونزی ودانهی نلری. دا مسئولین و پواینا چه دا تیر یاو کال پا موده که دا نریوال طولنی همدارنگ اردوان وزارت لپر مختیهی بودی جه چخه اتل از بابا خونزیو تا دا نوی ودانهیو دا جراول و کارونه هم بشپل شوی چه پا نگدی راتون که با گتی اخستنه تا وسپارل شی.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ او اوریدونکو د مشال رادیو د خبرونې په دې برخه کې ستاسو په هم یوې مرکې تر اغروم خیبر پښتونخوا لپاره د افغان کمشنر شکیل احمد صافی سره د مشال رادیو خبريالي اسماء ګل مرکه کړي. ورسره پاکستان کې میش د افغان وګړو خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو ورته په دغه لړ کې د ورپی خوستونځو په اړه پښتنې کړي. تفصیلي په دې مرکه کې
اوریدونکو دا وخت سره افغان کمشنر شکیل محمد صافی سے موجود دے دوی سره خبری اترے کو کمی ستونزی چروانی دی دا افغان کڈوالو په حوالے سره د دوی نه اورو چې سې انتظامات تی سمره خلق لاړل او سکه دوی د دې د سہولت لپاره
دا سیدا چې کوم گورنمنٹ اعلان کړی دی د افغان ریفیوجیز ای سی سی کارڈز حوالے سره د ریپیټریشن یا ڈیپورٹیشن اگر دا یکم اپریل نہ چکم سٹارٹ تے نو آلموسٹ تاسو ذکر کو مور دین 1 لاکھ خلق تلی دی کے پی کے نہ تو خم بارڈر نہ پاگی کیا کا خلق دی چکم پی او آر ایم پکی دی چکم زمگ دی وی آر سی سینٹر نہ تلی دی والنٹیر لیم تلی دی ان ڈاکومنٹڈ ایم دی اے سی سی ایم دی نو فی الحال دا خلق تلی دی اور نوک دلتا کے پی کے کافی تعداد ریفوجیز سٹل دلتا دے او خپل ایکٹیویٹیز دا وی سیم کنٹینیو دی چکم خلق تا ډیر ستونزې وی گوچ گورنمنٹ تو ویل دی چې تاسو اوی سینسټایز کړی دی چې تاسو لاغ شئ نو کم خلق چتل غواغي وی تلی دی او نو دلتا کمفورټیبلی خپل ټایم سٹل تی غي
دین تک ځینې خلک چې دا اوی اسناد دی هغه برابر دی نو اوی دغه ګیله کوي چې امونږ ته دتلو ویلې کیږي نو د اوی د پاره څه احکامات یا انتظامات دي
بیسیکلی چکم پی او آر کارڈز دی چکم زیات نمبر بنی تقریباً 14 لاکھ پورے پاکستان کی دی اور مور دین 7 لاکھ کے پی کے کی دی نو دا وی ڈاکومنٹیشن برابر دے اور تا مکمل پروٹیکشن حاصل دے ٹل وز ڈیٹا پورے چی دلتا پاکستان کے خپل وقت رولی شی خپل ایکٹیویٹیز کولی شی اگی تیس قسم سے یار نشت دے گو دا اگی ڈیٹ چکم دے 30 جون پورے دے ان شاء اللہ اگی تبا ایکسٹینشن 30 جون نمک کے ملاوشی پلان دا گورنمنٹ دا دے اگر ان شاء اللہ سر ٹائم کے فیڈرل کیبنیٹ بہ ڈیسیجن کئی اے سی سی چکم دے اگر بانے گورنمنٹ یہ فیصلہ کرے دا داغی میں سے ایک وجہ دادا چونکہ دا پاکستان ہم دوی وطن دے او افغانستان هم د دوی وطن دی نو خواهش تا دی چې دوی خپل ملک ته په یو با عزته طریقې سره چې دوی هلته خپل روزګار او سمو یسر وي او دوی هلته خپل وخت تیرولی شي نو زموږ د حکومت دا خواهش دی چې دوی لاړ شي او هلته سیټل ډاون شي په خپل ملک کې.
سمه ده، بیا د هغوی دپاره د رهایش دپاره څه انتظامات داسې شته چې د هغوی دغه تسلي که موږ لاړ شو نو موږ ته به هلته څه داسې ستونزې نه
دا خو بیسیکلی گورنمنٹ سره ټیک اپ شوی دی چې کوم د افغانستان گورنمنٹ ته هغه هم دا ویلی دی چې موږ دا کم خلک راځي موږ به ایڈجسٹ کوو موږ به اکوموډیټ کوو او دا شان نور چې کوم ډونرز دی هغه هم دې کې سپورټ ورکړي پاکستان گورنمنٹ هغه سره پرابطه دی او بیسیکلی چې هغه هلته لاړ شي او هلته سیټل ډاون شي دا هغه لپاره دا غزي گورنمنٹ لګیا دی هلې ځلې کوي او زموږ گورنمنٹ سره پرابطه دی.
دلته کې بیا د خزم سره ایشوز راغلي خاص کر زه حوالے سره نو د دوی لپاره سلاس انتظامات روان دي د سرکاري او غیر سرکارو ادارو لخوا چې اوی نمخ کیږي د داسې ستونزو سره؟
بالکل بدل ته زمنګ چې کم کی پی ګورنمنت ته د غیم هیلث انفراستراکچر هر ځی کې اویلیبل دی، هغه ریفوجیز تم اویلیبل دی، څنګه چې پاکستانی ته اویلیبل دی، زمنګ د کمشنریټ سایډ نه هم زمنګ خپل د هیلث ټیمز دی، زمنګ بی ایچ یوز دی، هر کیمپس کې چې زمنګ کم 43 دی نو هلته موږ ته فیسلټیز ورکو او نور چې همداسې زمنګ د پوینټ آؤٹ کیږي کمشنریټ ته نو موږ یې ټیک اپ کوو، کنسرنډ اتارټیز ته د دوی هیلث او نور کس ایشوز دی ټول موږ ټیکل کوو.
سم د درشم جون چې کم دی ګرمیم ډیره زیاته ده، نو فرض کړه خلک ځینې د دوی لپاره خاص سره انتظامات شوي دي؟
پی گورنمنٹ دو کیمپس شروع کری دی، یو په ناصر باغ روډ باندې دی، یو لنډی کوتل کې دی، هلته باقاعده زمنګ د نادرا او د ایف آئی اے او دا ټول ٹیمز اویلیبل دی، دوی ته ٹرانسپورٹ هم مهیا کړی شي چې کم ڈسٹرکٹ نه کم ځینې دوی راځي باقاعده ٹرانسپورٹ کې راولي، هلته د سٹے انتظام هم شته دی که دوی خدای مکا ټایم پہ ډیر تیر شي شپه کوي د سٹے انتظام هم ورکوي، فوڈ ارینجمنٹ هم ورته کوي، او داسې بارڈر باندې زمنګ تو خم بارڈر باندې خپل ٹیمز اویلیبل دی، امیگریشن او زمنګ د کمشنریٹ هم دی، د نورو ادارو هم دی، هغوی دوی فیسلٹی
سموتھلی
کارڈز ایکسٹینشن ایکسپیکٹڈ دی چې هغه دوی ته ټایم د پاره وشي، او ګورنمنٹ دلته چې کم کے پی کی دی ایٹ لیسٹ چونکہ زه خو کے پی کمشنر ما پر ټول پاکستان کې هوا هم دوی ته سپورٹ وی، خو کے پی کې خو دلته سپورٹ زمنګ طرف نم چې سی شوی دی موږ ته ہائی لائٹ کوي، موږ ټیک اپ کوو، کے پی ګورنمنٹ چې کم دی هغه هم دا یو اعلان کرے دے چې موږ فورسفلی دا ریفوجیز نو باسو، مینس چې هغه پریشرائز کوي نه، هغه فلالا سپورٹ کوي او سپورٹ اوسه دی هدا پورې کوي چې کم خلک تل غواړي یا مینج کول غواړي، هغه ته دوی هر قسم فیسلټی ورکوي خو انډیو پریشر نه اچي.
ډیره زیاته مننه مشال ریډیو له وخت راکوه.
ډیره مهرباني، ثانک یو.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپې خواته د اپډیټ برخې ته ورسی،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورته بلوچستان ته د بلوچستان د سرکاري ملازمینو د اتحادیې له لوري نن د صوبې په ټولو ضلعو کې سرکاري دفترونو او ودانو ته تالی یا قلفان لګیدلې دي. دوی د حکومت څخه غوښتنه لري چې د وفاق په ډول د بلوچستان د سرکاري ملازمینو په تنخواګانو کې هم زیاتوالی وشي، خو د بلوچستان حکومت وایي چې د مالي ستونزو له کبله به اوس وخت حکومت د صوبایي ملازمینو په معاش کې دومره زیاتوالی نشي کولی، ځکه چې په دې باندې سلویخت عرب روپو څخه زیات مصرف راشي. په دې اړه تفصیل ایوب ترین راکړي.
د بلوچستان د سرکاري ملازمینو د اتحادیې بلوچستان ګرینډ الاینس له لوري د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې و سرکاري دفترو او و نورو سرکاري ودانیو ته تالی یا قلفان لګېدلې دي، چې له امله د نن څخه په صوبه کې ټول سرکاري دفترونه او سکولونه بند شوي دي. په دې ترڅ کې د یادې اتحادیې د ضلع پشین جنرل سیکرټر عارف ترین د نن ورځې د احتجاج په اړه راته وویل.
نن داسې دی چې د بلوچستان ټول دفاتر، تعلیمي ادارې، هسپتالونه، ټول بلوچستان چې دی هغه نن لاک ډاون دی، او په ټولو ضلعو کې نه سرکاري ادارې چې دی هغه مکمله بندې دي. په کوټه کې چې دی مطلب نن د کوټې آس پاس چې کوم خلک دي دا چوکونه چې دی هغه بندوي، نور ډسټرکان چې دی هغه په خپل ډسټرکانو کې و دورې دا لاک ډاون کوي.
بلبلو ته زیاتره سرکاري ملازمین وایي چې تر څو د دوی غوښتنې نه وي منل شوي تر هغه وخت پورې به دوی خپل احتجاج روان وساتي، ځکه چې د دې سرکاري ملازمینو په خبره چې څه ډول د وفاق لخوا ډیسپریټي ریډکشن الاونس تر دېرس فیصده پورې لوړ سوی دی. دغه ډول د صوبه هم ودی ته په ډیسپریټي ریډکشن الاونس کې اضافه ورکړي.
نو بلوچستان حکومت د وفاق پر طرز له موږ سره دا کول وکړي چې 30% ډی آر اے او 10% چې دی ډاکټر لی کم ټایم موږ درنا منتشر کله برته مازیګر دی دغه خبرې څخه مکر سلو چې باید 10% ډی آر اے درکو. حکومت ته پکار دی چې کومه وعده دوی کړې وه دغه په مطابق باندې موږ ته 30% ډی آر اے راکړي او 10% چې کوم زموږ دی ډاکټر لی.
د ګرین الاینس کوم قائدین دی هغه جلو ته بوتلو کوم مظاهرین چې احتجاج والا چې کوم خلک وفراو باندې لاټی چارج وسو ډیر کسان کې زخمي سو داغه د پاره اوس احتجاجي مظاهره شروع ده. د دې بعد چې قائدین کوم فیصله کوي داغه کوم لا عمل ان شاء الله پرغه به عمل وکړو.
موږ د خپل ستاسو مطالبه ده چې موږ ته د وفاق په طرز باندې ډی آر اے دراکسي نه او هغه ته کوم دی 30% کړو او 10% کوم دی هغه اډا کلیپ کړو. نو موږ هم دا چې کوم د زموږ مطالبه ده خاص کر چې د مصر دی د بجټ پروز باندې موږ ست کوادای کړو ول چې به ته د وفاق په طرز باندې اساس ملي شي دا هغه هغه باندې عمل درمد نو څه ځکه موږ احتجاج کوو.
بل بل ته د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکچی د سرکاري ملازمینو پر دې احتجاج پښنی ښکاره کړی ده. د جون په 15مه نیټه د بلوچستان اسمبلی د بجټ اجلاس پر مهال په خپل وینا کې نوموړی وویل چې پر امن احتجاج کول د هر چا حق دی خو سرکاري ملازمین د هایکورټ د حکم له مخې احتجاج نسی کولای او نه هم دوی پر سړکانو راتلای یا د اسمبلی و مخته ناسته کولای سي ځکه چې لاله مخه په کوټ ښار کې دفاع یو سلسلور سلویشت لګیدلی ده.
تو 40 بلین روپیز جو ہے وہ اس حالات میں اس بجٹ سے سپیر کرنا
کدے سرکاری ملازمین پا معاش کی ددوی دو گشتنو سرسم زیادوالی وسی نو پردی نزدی چلویشت عرب روپی دا کال خرچ راځي او د بلوچستان اوسنۍ مالی وضع د دومره زیات مالی وزن پورته کولو توان نه لري ځکه چې لاله مخه د بجټ لویه برخه په غیر ترقیاتي کارو کې مصرف کیږي او په ترقیاتي کارو کې کال د بله کمښت را روان دی. او کله چې د جون په 15مه نیټه د بلوچستان اسمبلی اجلاس پیل شو نو په اسمبلی کې د حزب اختلاف مشر یونس زیری غوښتنه وکړه چې حکومت دې سم د لاسه د ګرینډ الاینس نیول سوی غړي خوش کړي او د دوی سره د خبرو د لارې دا ستونزه هوار کړي. پر دې باندې د بلوچستان د خزانه وزیر میر شعیب نوشروانی و اسمبلی ته وویل چې صوبایي حکومت هر وخت د ملازمینو سره و خبرو ته چمتو دی. یادوي چې وفاقي وزیر خزانه محمد اورنګزیب د جون په 9مه نیټه د اسلام آباد و ملازمینو ته ډیسپریټي ریډکشن الاونس د 15 څخه و 30% ته لوړ کړی وو خو د بلوچستان حکومت په کلیز بجټ کې یاد الاونس د 15 څخه وشل فیصد ته د لوړولو اعلان کړی دی. پر دې باندې 13 ورځې هم د ملازمینو لخوا په کوټه کې احتجاج شوی وو. د دې ملازمینو د مشرانو په خبره چې د پولیسو لخوا په ګڼ شمیر کې احتجاج کوونکي نیول شوي دي خو پولیسو یوازې د 30 کسانو د نیولو تصدیق کړی دی.
مشال رادیو د خبرونو ریپورتونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو صفو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال رادیو سره اوسئ.
اوبیدم تاسو مشال رادیو ته وګی او د دې خبرې غړې رښتی د دې غړې یو راپور تاسو پام راغوم. د خیبر پښتونخوا اسمبلی پاک سریتی راوی د سوبې در روان مالی کال لپاره 2019 عرب روپو بجټ د جون په 23مه منظور کړو. اول داسې راپورونه چې حکومت د عمران خان سره د ملاقات او مشورې نه بغیر صوبایي بجټ نه منظوروي خو تیر ماښام اچانک د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی د بجټ د شپږ شپېتو بیلابیلو لګښتونو د منظورولو لړۍ پیل کړو. د روان مالی کال ټول بجټ د اسمبلی نه منظور شو. تفصیل غلام غوث نه.
خیبر پختونخوا اسمبلی نه د کال 2015 شپږشتم بجټ په اکثریتي رایو د منظورولو وروسته د پاکستان تحریک انصاف د سیاستوالو ترمنز اختلافات را مخیته شوی دی. دا د هغه وروسته ده چې د پاکستان تحریک انصاف سیاستوالو ویلی وو چې د پی ټی آی د رهبر عمران خان د مشاورت نه بغیر به دوی د صوبایي اسمبلی نه بجټ نه منظوروي. خو د جون په 23مه د ماښام وروسته د پښتونخوا په اسمبلی کې د راروان مالي کال د بجټ منظوري ډیره په تادی کې ورکړې شوې وه. په دغه مهال د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی په بیلابیلو لګښتونو د اسمبلی د غړو لخوا تجویز شوی د بجټ راکمولو تحریکونه یا کټ موشنز د خپلو ځانګړو اختیاراتو د لارې لغوه کړي وو، او په دغه وجه د اسمبلی د حزبي اختلاف غړیو د بجټ د منظورولو د دې مرحلې نه بهر وتلی وو، یعنی واک آوټ یې کړی وو.
عمران خان نے اجازت نہ دی تو میں پیش نہیں کروں گا، میں پاس نہیں کروں گا، ہم آپ کو بھی ایکسپوز کریں گے اور ان کو بھی ایکسپوز کریں گے جو کس طریقے سے آپ لوگ بجٹ پاس کر رہے ہیں.
دا بجٹ منظور اولو پورس دا خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین گنڈاپور دا عمران خان لخوا دا بجٹ نہ منظور اولو دا پیغام دا وضاحت کولو ہس ہم کڑی وا، او دا اسمبلی غونډی ته په وینا کې ویلی وو چې د دوی د هری فیصلې اختیار د بجټ وروسته هم د عمران خان په لاس کې دی.
میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، عمران خان سے ملاقات ہو جائے گی آج نہیں تو کل، بجٹ کے دوران، بجٹ کے بعد.
زه بیا دا خبره تکراروم چې د عمران خان سره به ملاقات وشي، کنه نوی نو سبا یا د بجټ په دوران کې یا وروسته. که عمران خان د اسمبلی د ماتولو ووایي نو د یوې لمحې لپاره به هم د امر په لاسلیک کولو سوچ نه کوم. د بجټ د منظورولو وروسته په ټولنیزو رسنیو د پاکستان تحریک انصاف د مرکزی قیادت لخوا د پښتونخوا په اعلی وزیر او د پښتونخوا په حکومت نیوکې مخې ته راغلي دي. په مرکزی قیادت کې د تحریک انصاف جنرال سیکرتر سلمان اکرم راجا په خپل ایکس پانه د بجټ په منظورولو د حیرانګۍ اظهار کړي، او د پښتونخوا د خزانې پخوانی صوبایي وزیر او د پاکستان تحریک انصاف سیاستوال تیمور سلیم جګړه هم د بجټ په منظورولو نیوکې کړې دي. خدای خیبر پښتونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علي سیب بیا د بجټ پاس کولو دفاع کړې ده، او هغه ویلي چې د ګل پورس په اډیاله جیل کې د عمران خان سره په دې معامله هغه خبرې کړې دي، او هغه یې د ټول صورتحال په اخلا په اعتماد کې اغېستلې دي. په پیښور کې خبریال او شینن کې کاشف الدین سید وایي د بجټ منظورولو وروسته په تحریک انصاف ګوند کې د ننه روان اختلافات راښکاره شوي دي.
دا ډیفرنسز اوس ډېر وضاحت سره مخې ته راغله. اول اعلان دا شو چې بجټ په اله منظوریږي چې د عمران خان صاحب سره ملاقات وشي، او دا هغه اپروول واغستې شي د ملاقات اومونه شو او بجټ پاس شو. اصولی طور خو وزیر اعلی صاحب د آئین او د قانون لار خپله کړې ده، او دغه بجټ که نه پاس کېده نو حکومت ته به مشکل پیدا کېده، او چې کوم خلک د حکومت ته بهر دي یا په سینټ او قومي اسمبلی کې دي، هغوی هلته په اپوزیشن کې دي، د هغوی سره اختیار نشته، د هغوی سره فنډس نشته، نو هغوی وزیر اعلی خلاف اوس یو مهم هم شروع دی. او په هغې کې د ټولو نه اهم قوت چې دی هغه د عمران خان صاحب خور د علیمه بیبي، چې هغې تېر ورځ هم د ماینس عمران خبر او کلچر د بجټ منظورېدو سره عمران خان ماینس کړی شو، او که دغه د صوبایي اسمبلی ممبران بوج نشي برداشت کولی نو کور ته دې لاړ شي. او د هغې کې د علیمه بیبي چې کوم طاقت او قوت دی، نو هغه دا دی چې هغه د سوشل میډیا چې کومه ده یو وخت کې ده، نو هغه د علیمه بیبي د هغې په کنټرول کې ده. او دا نو تاسو به ګورئ چې په دغه باندې په سوشل میډیا باندې د علی امین ګنډاپور خلاف ټیک ټاک مهم روان دی.
یاد دې وي چې د جون په 14مه د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د قانوني چارو او فایننس لپاره صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدي د مالی کال 2015-16 لپاره د 2019 ارب روپو نوی بجټ وړاندې کړی وو، چې د جون په 23مه د صوبایي اسمبلی نه په اکثریتي رایو منظور شو.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو، کاروباریان او د قام پرست ډلو خلک د ایران او اسرائیلو په جګړه ختمېدو خوشاله دي. دوی وایي چې دغه جګړې تر ټولو زیات اغېز په بلوچستان کې کړی و، ځکه هغلته د ایران تیل نه راتلل، ځینې خوراکونه هلته نه شو راوړلی. نو د کوټې یو کاروباري خالد آزاد مشال ریډیو ته وویل چې هغلته د ډیزلو سره تړلي خلکو شمیره، د ډیزلو د کاروبار سره تړلو خلکو شمیره 25,000 ده چې هغه بے روزگار شوی دی. د سیاسي ډلې مشر او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک وایي جګړې نه یوازې اقتصاد ته تاوان رسوي، بلکې د سر تعلیم، صحت او د ژوند هر اړخ باندې خراب اغېز کوي. تفصیل شانواز ترغزی راغون کړي.
د ایران او اسرائیلو په ډز باندې پاکستان کې کاروباریان خوشاله دي. د ایران نه زیاتره کاروبار بلوچستان ته کیږي، هغلته تیل او ځینې خوراکي شیان پاکستان ته وړل کیږي، او د هغه سیمې کاروباریان وایي دغه جګړې په زرګه او خلک بے روزګاره کړي. خالد آزاد په کوټه کې خپل کاروبار کوي. هغه د ایران او د اسرائیلو دغه 2 ورځنۍ جګړه کې د کاروباریانو تاوانونه تاسو بیان کړل.
زیاتو کم 25,000 کسان چې هغه د ډیزلو د کار سره متاثر سلو، هغه بے روزګار سلو. د دې علاوه چې کم خوراکي مواد و، چې کم چاکلیټ و، مشروبات چې کم راکړل ایران سره، خوږې و، چاکلیټونه و، بسکوټونه و، داسې نور ډیر شیان چې کم د ایران له طرفه راکړو پاکستان ته د بلوچستان پر لار، په دغه کې هم تقریبا په زراو کسان هغه چې و بے روزګار سلو. دلته دا ټیم تاسو یقین وکړي دا چې کله جګړه پیل شوه، نو په دې حال کې د کوټې چې کم رونق و، د کوټې ښار پر رونق لا بېخي زیات
پیٹرول د 4 روپے ګران شو. پاکستان حکومت د تیلو د قیمتونو د زیاتېدو وجوهات کې دا خو نه ویل چې ګنې دا د ایران او د اسرائیلو ترمنځ د جګړې سره زیات شوی. خدای ویلو په نړۍ کې د تیلو بیې لوړې شوی. د جون په 28مه پاکستانی ټلویزیون چینل جیو هم په خپل یو خبر کې لیکلي د تیلو او ګیس د نظم ادارې اوګرا د تیلو غټو کمپنیانو ته هم هدایت جاری کړی. دوی باید د ایران او د اسرائیلو د دغه لانجې په دوران د 20 ورځو لپاره د 140 میلیونو لیټرو تیل ذخیره وساتي. دغه د ایران او د اسرائیلو روانه لانجه په 28 جون د امریکا په وینا ودرېده. د دواړو غاړو نه په یو بل بریدونه ختم شو. د ملي جمهوري غورځنګ یو مشر او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک مشال رډو ته وویل د ایران او اسرائیلو جګړې پاکستان کې هم ډېر مشکلات جوړ کړو. هغه نه یوازې کاروباري و، بلکې بلوچستان کې ځینې هغه سہولتونه چې پاکستان نه دي ورکړي هم د ایران ملاوېدل.
جنگ خو په دې ریاض باندې ټول انسانانو بدی شي، نو زموږ لپاره خو خصوصا بلوچستان باندې ډېر بد اثر و، او یعنی د گوادر او د نورو سیمې بجلی هلته ورته راځي، مشکلات ورته، تجارت بند شوی و، خلک زیارتونو ته راځي، ټولې خبرې او اسیم ټوله سیمه چې غیر یقیني صورتحال پیدا شوی و، نو دا خلک چې بند شو. زموږ ولس چې دی هغوی خو ټول نه زیات امن ته ضرورت لري، ځکه چې مونږ وروسته پاتې خلک یو. مونږ په کار ده چې تعلیم وکړو، مونږ په کار ده چې روزګار وکړو، خپل کاغذ زمیداره کوو، کاغذ تجارت کوو، که نوکری کوو، نو دا ټولې خبرې امن ته ضرورت لري. جنگ کې خدا ټولې خبرې بند شي، او جنگ چې دی بیا انسانانو ژوند بې قیمته کړي، یو بم راوغورځي او ورلاندې کله سونه خراب شي.
افراسیاب خټک زیاته کړه نه یوازې د هیوادونو ترمنځ، بلکې د هیواد دننه د سیمه ایزو شخړو د وجه هم د ژوند هر اړخ ځپل کیږي. خو د بیا وویل هر سیمه کې او په هر هیواد کې یا بیا د هیوادونو ترمنځ باید جنګونه او جګړې نه وي. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ، ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی ستور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ:
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر اے ڈی آئی او.
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.